السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د شفیق عیار په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال ځکه چې لسګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول
کرایي کور کې ژوند کوو او هېڅ کوم امکانات نه لرو او ساره ده تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوي ده
په دغه پروګرام کې ډېره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانې له وړې مناظرې ته ځانګړې ده چې په تعلیم باندې سرخیږي نور مسائل تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سره ټکی د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډېرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې چې د دې یادونه کېږي په کوم ځای کې چې خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت د هغوی تعقیب کوي لکه څو دوې ورځې وړاندې چې کومه ویډیو په رسنیو کې لاس پر لاس وه هغه کس تعقیب سو او نیول سوی ده او زندان کې ده اوس له هغوی څخه پلټنې روانې دي
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجي ویډیو خپره شوې تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 16,200 ډېرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنګټن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندی 420 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانیستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا په رهبرۍ له یرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین له واک لرې شو، د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 تر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفادارۍ لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړۍ جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکی د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره 13 ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې سارې پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کرونا وبا په کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوې. څېړنې ښیي چې د کرونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کرونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM ویلي په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1 میلیون نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویي له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1.5 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځېږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې د لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تېره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دغه خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیه او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وروسته له هغه چې د اگست په 15 نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زما لالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانې دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څنګه ده؟ تاسو په لیجان کې استه یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر 12 ټولګي پورې تقریبا 12 ولایتونو کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د نجونو رخصتیانې د خطر دی مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیات پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کوم ځای کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله ستونزې به هم هواریږي. تاسو کلیریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو، په هغه ولایتونو کې چې شونځي بند وو ولې تړلی وو؟
اصل خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجه تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. دا څنګه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېره مننه ملالی جانې، دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یو خبره صحیح ده چې صحیح دي، په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړي دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي، او د دې سمخ چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلې دي د شپږم سطر دولس د اووم سطر دولسم سنف پر، دا اوله خبره ده. دویمه تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي، دا د اووم سطر دولسم تر سنف تر انجونو پر فقط ولې محدوده دی؟ دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده دا خبره؟ دا د اول سطر شپږم سنف چې کوم انجن دي، دا هغو په درس کې ولې مشکل نه جوړي چې فقط د اووم سطر دولسم سنف پر د مکتبونه باندې؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده. دغه ورسره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسره مکتب کې درس ورکړي، که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بندو، او دغه ورسره چې دا اوس باندې باید په ګرمسیرو علاقو کې نشي بند، نو ولي بند دي؟ زما په دا سر نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغه ښځو باندې ولي دي چې، یا پر هغه نجونو ولي دي چې تر دیارلس کال څخه بهتر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا سي؟ دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولي راځي؟
نعیم صاحب، لکه تاسو چې ویل، په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتنه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه. آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوو ولایتونو طالبانو خپل جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یو لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه بنه جوړه شوې. که تاسو معلومه وي، تاسو لیدلې وي، هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوړان لري، ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوارې شي. د یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو له افغانان یو، مسلمانان یو، خپل ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځانته عادت لري، خپل ځانته تقاليد او د رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک سر کې نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزي ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو که د دې کې په دې څوک سر کې نشي پټولای چې زموږ تاسو په ولسونو کې ځلې ځلې محلي داسې رواجونه دي چې هغه په یو په یو باندې غوښته هوارول مشکل دي. او دوهم دا چې په دې باندې موږ ټول تاسو هم د شرعي لحاظه او هم د عقل او د منطق له لحاظه چې انسان که هغه هلک وي او کنجلۍ وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته د بل حالت وي. د په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږي، زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو، یا د ولسونو سره په اصطلاح د هغوی د رسم او رواج چې هغه طبعا له شرایط سره په ټکر کې نه وي، نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې زیله خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ویلې اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي چې شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځکه شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه د شریعت کې خپل ارزښت لري. او
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال زه تاسو ګورې، دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، دلته په دې نه پوهېږي. تخته مهم دا شان چاغټول توازیه دی باید پهغه کې نصر سره وګورم
او هغه وخت موږ غواړو چې تاسو خې واورو لطفا ک تاسو دغه تشریح کړئ
زو چې واضح وي دی واضح شانو راس پړل او په باندې بحث کول وخت ضایع کول ځکه چې چاغټول په باندې پوهیږي دا شانت تاسو وایي چې هغه باندې خلکو د پی باندې پوهیږي یا دغه پر وضاحت ضرورت وي خلک په غربت تاسو وضاحت سره درکړي شي
مننه پښتنه جانې تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
کندار کې صحیح دی کندار تر کابل پر جلا دی زموږ خلک زیات پرده کوي موږ زیات پر د کلتور او عنعنات موږ بیخي جلا دی د کابل څخه یو خبره ده د اتلس مکاتب چې د کندار په شهر کې او د هغه ورسره د محلي سنفونو چې په پرا ولایت کې دي ورسره په د لوی کندار کې دي د هغو د انجینې د دې سره مخکې نه تللې دا اوله خبره ده دویم پر هغه کلتور او عنعنات ورسره دغه انجینې دغه مکاتب ته تللې او مور پلار د داسې بیرېدل چې طالبان د ښوونځي سوځي اوس هغه خبره نشته نو څه خبره څه مشکل دی او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجین و الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي نو الکان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتا ته مګم انجینو ته نه سه دا یو ډېره جلا خبر ده عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي باید دا سي نه ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه وحشیت آزادي که څه هم بالغ سو نو موږ باید هغه ته هم وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو اره ښځې کوي خو ماته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چون ختیجه خپل کار کوي نن په افغانستان او شیسه د کار اجازه نشته دا هغه ورسره بیبي عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته ورسره کده لوی کندا خبره موږ وکړو لوی کندا کې انجن مکاتب ته تللې وزر انجن په مکاتب کې ولې د نه هم ستر دولسم سم پر چې ما کار ورسره کړی نو زما ضرورت خو به خینل نیږي چې نن پر کور باندې الی چې کومه ناسه ده هغه دا وجه ناسه ده چې د کندار خلک نه غواړي یا د کندار ولس نه غواړي چې انجن د مکاتب ته ولاړ شي او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کې چې د ځانته د یو وطن مشر وای یو رهبر وای نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټول مکاتب یو رقم خلاص دا ټول خلک یو رقم ژوند وکي نو دا به سره رقم دي د طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني
نعیم صاحب آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي څوک سترګې نشي په باندې پټولی البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته رسنه پیغامه ولې موږ په واقعیتونو سترګې پټوو همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې د ایسو ته ځي دغه نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي ولې چې یو ځای کې یو پرمختګ شوی دی یو مثبت کار شوی دی موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک چې دغه ته نه ګورو او مشکل زموږ تاسو په هېواد کې راغلی دغه مشکل یو څه حل شوی دی نور به هم حل شي
نعیم صاحب ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل شي
متاسفه وویل چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي او دغه ټول د خپل هېواد د هر سیمې او د هر ولایتونو کوم شي دي مثال کوم ځای کې چې مشکلات لږ دي هلته به انشاءالله تر اوسه پورې حل شوی دی پاتې سیمو کې به هم حل شي دا خبره د زور خبره وشوه دا خبره په هیڅ صورت نشي کېدلی لا ته په غرض کې فکر کوم دا به نه وي چې د چا لورګار د کور نه راوباسه یا د چا خبره خو تکه د کور نه راوباسه چې راشه هلته یا کار وکړه یا راشه تعلیم وکړه
نعیم صاحب خو هلته خو ښځې هره ورځ وایي چې باید موږ ښوونځي خلاص شي موږ چې ورسره خبرې کوو هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل شي نارینه هره ورځ راوځي لاریونونه کوي خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل شي
خبره د زور وشوله چې ولې په زور نه راځي کېږي زور نه لري مثال یا زور نه چلیږي ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چا باندې شي نشته تحمیلولای حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا لمونځ دی مثال چې هغه فرض دی په نرو په کله باندې مثال دغه نور دی په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به کوشش کوي چې وي د خلکو موضوعات باندې پوه شي ساري خلاص شي او په خپل رضا باندې یو کار وکول شي په زور باندې خبره د دغه زیوه دا نور خبرې چې کوم وشول هغه خو جلاقه ده او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنه چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري د ګوی ارزښتونو د ژوند د ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري نو دا ښونه په نظر کې نیول سره د فکر کوم چې کوم مثبت فکر وکړو ان شاء الله درته پرمختګ شوی دی ته په نظر باندې وګورو
پښتنه جانې طالبان ویل دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې ولایحه جوړ کړي نو د لایحه کار ستاسو په نظر ش خبر نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زاول تر ټولو غټ سم سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د ګولس ولایت کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نسته، هغه انجینر تر خپل مکاتب پورې ځي، مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شهید دا په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پریږدي، خپل وطن سره هغه خبرې را هغه ټکي را مخته کې چې منفي دي، مګم دا دي چې ګولس ولایت کې انجینر په نور ولایتو کې انجینې نه دي، باید موږ دا وخته موږ وګورو. ورسره دا یو خبر ده، باید موږ وګورو. نن یو څل دویمه ورځ ده چې انجینې پر کورونا سيدي، اما الکوان مکاتب ته ځي. دا خبره تر ټولو مهمه ده، او دا اخته ولي موږ نه ګورو. تر ټولو مهمه دا خبره ده سيده، یو وطن کې یو انقلاب رالی، خلق رهبران جلاس او فرق وکړي، هغه یو جلا کې صدقه سیاسي ارخ دی. مګم پاورتس کی یو انجلی چې مکتب ته ځي، یو شزه چې کار ته ځي، هغه باید نو ودریږي، او باید په زیاته به پدا نو ودریږي، چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په شل کال کې نه دی کړی. دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وای اوکي دغه ځایونه خراب ول، یا دغه د وج موږ بند کړی دی، یا وجره کړی، یا اخلاص کی. دا فقط د افغان مرمن غشتنه ده.
نو تاسو هدف دغه دی چې جنونو په خوا هم حجاب کاوه او اوس هم کوي؟
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي، لوړ به بغرا کول. زما زړه ته نل ویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی، یا به دې ته لایحه جوړېږي. څه لایحه غواړي؟ ما ودا ته سره خلاص ته دولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کېسته صحیح نه. په دا دولس کې خلاص ډېره ښه خبره ده، هیڅ مشکل نشته. مګم دغه نور کې ولې نه خلاصې؟ دا تر ټولو مهمه ده. او ولې دغه فقط د الکوان مکاتب ولې د انجن مکاتب لپاره، د الکوان مکاتب لپاره ولې نه؟
نعیم صاحب، تاسو غواړئ چې د پښتنه جانې ودې خبرې ته ځواب ورکړئ؟
او زه به فکر کوم دته داسې خبرې کوم یا چې خبره برداشت شي، څو سره کمزورې شي، څنګه شي موږ د لایحه خبره چې کله کوو، یا د ترتیب هغه پدې ټولو لپاره وي. دا نه ده چې مثال چې د یو ځینو کسانو لپاره یو قسم لایحه وي، بلکې ځینو کسانو لپاره بل وي. البته کوم شی جوړیږي هغه به د ټولو لپاره مجموع کی. دا یو ټکی. دوهم دا چې زه بیا هم خبره کوم چې سفر مختک شوی دی، باید پرمختګ په نظر وګورو. دا یو ښه ګام وبولو. نور کین چې کوم پاتې دغه به همش دوه انده چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات
دي. څه وخت پرانستل سي
شونځي؟
پاتې شونځي به څه وخت پرانستل سي؟
دا خبره به زه پوره کړم. زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې، تاسو وګورئ هم دا اوس زموږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي. هغه مزدوري کوي، کراچۍ کې شوي، په سرکونو باندې کار کوي، دیړی کوي، تعلیم نه پاتې دي. ځوانان باندې تعلیم نه پاتې دي، ماشومان باندې تعلیم نه پاتې دي. متاسفانه په نور هوا ګاونډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي، تعلیم نه پاتې دي. تعلیم خبره کومه کوي باید ټول د پوره کړه. دا که نارینه دي که ښځینه دي، د ټول د فرق یو قسمه کوله څنګه کوي چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو. نور به هغه نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه به ښه ګورو. نه
دا تاسو خوشونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازې تالکان پر مخ نه دی تړل.
د تر له متاسو ویل چې موږ هغه تر شوی مو د خوانځي موږ خلاص کړل په ومي شکل باندې چې پیغام پرګي پورې ټول هوا کې خلاص شو. دا نو اوسه په نورو ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص. موږ دا خبره مخکې کوله چې قرار کړه خلاصي کې چانه ماده هغه مول د چې په مختلفو ولایتونو کې خلاص شول. پاتې سونه به هم حواله شي. بیا موږ خوایو چې موږ باید حوصله ولرو، زغم ولرو. ان شاء الله ټول کنه په یو په یو نه کېږي. لو د لو هوا دونه چې کوم دیناري پر کوم پر مختګونه چې کړی کوم ځای دوی رسېږي د په یو ورځ ورځ کې نه دی رسېږي، په یو کال دوه کال کې نه دی رسېږي، په لاسو کال نه شول.
په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و، شته خو مخکې لا رواني وي کارونه تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي.
متاسفانه چې دا سیستم روان دی، البته یو څه مشکلات پکې شته دي. د کار خبره تاسو ته یم، اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي، په سیاحت بخش کې کار نه کوي.
هغه بخشونه نه دي چې یوازې تاسو ورته انتخاب کړی دي؟ ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت و شوه د تپکشي اړتیاوي نه
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوري؟ تاسو غربي مرتضنه هم چې دیغه يم چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی، د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري هغه شی ورته آماده کوي. یو شی چې ضرورت نه وي، مثال دغه ضرورت نه احساسيږي، هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي.
پښتنه جان دوی وایي چې په ځینو برخو کې و شوه د اړتیا ست په نورو کې ورته نسته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شوه د اړتیا نسته؟
ما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو. بیا د غرب مثالونه ولې ورکوې؟ دا تر ټولو مهمه ده. غربي ټولنه موږ نه یې، موږ د غربیان رقم یو، موږ د غو رقم ژوند کړی دي. دا اوس 200 کال کې چې راغلي د رامنځته سیوی دا ژوندونه دا رقم جوړي، موږ د پخوا سره دا رقم یو. دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده. او سره مشونځي وشان چې دی دا د اوس نه دی جوړ سوی یا که اوس هم څه ورته وایي فارمل ایجوکیشن چې ورته ویل کېږي لیسې هغه اوس شروع سوي په افغانستان کې مګم دغه څه مخکې په هر کور کې یو تخچه وه په هغه کې به کتابونه هم به انجونو ویل هم به هلکان ویل نو زما زړه ته نه لویږي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سوی دی یا شل کال کېږي چې شروع سوی ده موږ د پخواسه درسونه ویلي دي حتی زما انا درسونه ویلي دي نو زما زړه ته دا بېخي نه لویږي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې دی خپله په مشکلاتو اخته دی دا تر ټولو مهمه ده درېیم تر ټولو مهمه خبر دا ده نن که ښوونځي بندې که خلاص دي باید نن پوره افغانستان کې ښوونځي خلاص دي چون افغانستان د جنګ سره مخامخ وو او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنګ ختم شو نو ولې په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص دا تر ټولو مهمه خبره ده ورسره دغه په د لوی کندهار پورې دا خبره ده چې د لوی کندهار یا په هره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي که څه هم تاسې وایاست چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه ما خلاصېږي دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي دا استادان به څه کوي دا نجونې چې دا یو کال ضایست هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او راوړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي په افغانستان کې د سل صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي د امریکا متحدو ایالتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کېږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په 9 باندې پرانیستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سوار کړل او څه تر لا سکړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وې له کابل پلازمینه دوحې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازي سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15 د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي د اګست 15 د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله یې په تیرو څلورنیمو میاشتو کې 14 او بریدونه کړي دي بلور ته بیکاری او لوږه زیات شوې ده ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیون افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي د طالبان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی د افغانستان د صنایعو د قانونو خونې ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیت پاتې شوي چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي بل ورته روانه اونۍ په یوه راپور کې وویل شول چې شاوخوا 2,000 پروژې په ټپه درېدلې دي چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده له ډیپلوماتیک اړخه د طالبانو له راتګ سره له نړۍ سره رابطه قطع شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماتیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د ده په وینا بې انصافي ده. په تېر یوه کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه یې ترلاسه کړي دي؟ دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. آغلې شینکی کړوخیل د اقتصادي چارو کارپوه، دریاخان بهیر د سیاسي چارو کتونکی او د پخواني ولسي جرګې غړی، کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. آغلې کړوخیل، لومړی تاسو ته راشم، په لنډو کې تاسو وایئ چې په تېر یوه کال کې افغانستان څه ترلاسه کړي دي او څه یې له لاسه ورکړي؟
ډېر یو مهم کال و چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوی تړونو، که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پرېکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي، او مالمدار ناتو هغه د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې، او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو راتګ بیرته او ځواکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلېږي، اما دلته به څه نظام بدل شولو. او په دې نظام کې وځدې چې مثلا موږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خواته لاړ شو، برخلاف هغه چې موږ درلودو هغه مو د لاسه ورکړل، خصوصا ولږه او بېکاري او بدترین حالت دی چې افغانان سره لاس په ګرېوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. آغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څرنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پوځ سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورته مړې ډوډۍ ولا، هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختلف په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاس کول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې. دا هغه مسایل چې افغانستان وځه په د اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پات پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلودل، ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې، په تپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشه. وروسته چې بیا راشو د فشارده زه وایم چې راشو اګست میاشته، اګست میاشتې د تحولات چې راغله نلته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکی او د پخواني ولسي جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تېر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه یې ترلاسه؟
موږ په 2020 کال کې هغه 20 میلیارد ډالر مرستې د لاسه ورکړي کمی چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و. ځینې پروژې پیل شوي وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه وډو چې شل کاله ورباندې سرمایه گذاري شوی و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و، تر یو حده د نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج شو. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2020 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه.
مننه. آغلی کړوخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې نړیوالو سره د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتر شي، بیرته به د همراستي چې کومې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی دی دا بل افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتر شي. څنګه تاسو څومره ورته خوشبینه یاستی چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتر کړي؟
امیدوارم چې د غرابت بهتر شي، او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي د دغه تعامل لپاره. هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي.
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او له نړیوالو سره یې په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړي دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د درڅلوېښت کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو، که هغه په دې وخت مجاهدین هم چې وو هغوی جنګ زه وو او سیاست نه وو، زه د افغانستان لپاره انکشافي برنامې نه وې، زه د افغانستان لپاره روسه له جنګ هېڅ شی پلان کړی نه و. د موږ لپاره موږ بدترین جنګونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو، او همدارنګه طالبان هم فقط جنګ زده کړی وو، همدا نه وو زده کړی چې مثلا دا ملت لپاره څنګه سړی خدمات کولی شي ارزه کړي. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلی دي، یو د دوهې دفتر د دې نمایندګۍ نه شي کولی چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي.
مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلی دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپرونه کې راسره ملګری شو. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ، وروسته به بیا د کال لاسته راوړنې او للاستلل لتاسره وڅېړو.
یو خبره خو باید موږ وکړو چې دا تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا ته موږ کوو چې دا د جګړې ټول ویجاړې په یو ورځ سمې سي، دا سمه نه ده. دا تمه ځکه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتانو ویل هغوی په شل کاله کې نه وتوانېدي کار وکړي، او موږ په څو میاشتو کې توان کوي. برنامې او پلانونه شته په سیاسي برخه کې، زموږ پیاوړتیا د امریکایانو سره د موافقې توافقنامې په ترلاسه کولو سره څرګنده شوه. همداراز په نظامي برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او همداراز د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل، دا بیلابیل فکتورونه لري. هغه فکتورونه څو له منځه ځي، هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، د هغې استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه ګذاري ته ضرورت ته، پلان ګذاري ته ضرورت ته، موږ اوس په هغو باندې پوخت یو.
دلته ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکي تل شریکوي. مثلا ډیر واړه شان واړه ګامونه طالبان نه د نجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ځای کیږي. او دا خو یو ډېر عادي مسله ده، او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. حتی د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو ښځو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله. په دې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي؟ زمینه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 50 تر 100 فیصد حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم
تاسو ویل ډېر لږ، 40 ولایتونو کې، په 2 ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص،
په لوی ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په امجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په غوږ کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ تیر کال ته نه موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه ده جوړ شوی. او تعلیم په مخ کې خان سو، دا خان نه و. د کورونایي مسایل له وجې تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو، له مشکلاتو سره مخ سو. موږ باید وپوهېږو چې دغه ستونزې وار په وار حل کېږي، موږ ورته متحد یو.
تاسو ښې موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته. لیکن آیا سیاست همدا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو او نور مکتبونه نشته؟
نه، دغه نه ښیم چې د کورونا له امله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، دغه اخلال هم راغی. دا کوشش کوو چې بېرته جبران شي د شاګردانو لپاره.
اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، دې له خاطره چې اوریدونکو ته ډېر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یوه بله پوښتنه لرم. خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولې نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي. که د نجونو معلمانو موضوع وي، خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت دومره خوندي وي. تاسو وخت راکړئ، مهرباني.
شیبر صاحب، مننه. تاسو ټول وخت په ازادي راډیو کې هغه وظیفه لري غږېدلې، سماتم وخت راکړئ،
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده. موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې لږ کار دی، پروسه وخت هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي، کوم چې ډېر کار وکړ کابل سره داسې کسان به پکې ډېر ولي، تراکم ډېر ده، د شاګردانو تعداد ډېر ده، ترانسپورت ستونزې ډېرې دي، همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو یا په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېر پر اقتصادي اړخ هم لري هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډېرېږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډېرېږي تعداد ډېرېږي، طبیعي ده چې مصرف هم زیاتېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسئلې پر تړل دا انصاف نه ده؟
نړیوالې تړي، یعنی د نړۍ په حساب باندې
موږ ولې په نورو ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي؟ په ګڼو هېوادونو کې مظالم روان دي، موږ ولې د اروپا په مداخله نه کوو؟ دوی کوي
زورور اوبه په بره خېشي،
خو زور نه ده منلې. دا شل کاله موږ زورور ولیدل، څوک زورور دی؟ ته انصاف وکړه، هغه ملت چې ګڼو هېوادونو او ناتو ماته کړه هغه زورور دی؟ که دوی
فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو په خپل هم ګټه ده، یعنی یو کال بم یو
کال مختبه موږ کوشش کوو دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده، دواړه وزارتونه د معرفت او د عالی تحصیلات وظیفه ورکړي چې د ستونزې ته حل پیدا کړي. دا کار وکړي اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې زموږ مشکل لرو، دلته ستونزمن شو، زه مې راغې رخصتیم پر
نه په قندار په هلمند په تاسو قندار هلمند خو بوست تعلیم وخت
او په لاله جنگ کو زپلی سیمې وي، هلته ستونزې ډېرې دي، آسان نه ده.
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېرې جګړې شوې دي، لیکن هلته مکتب خلاص شوی، هلته بند
دغه ستونزه مستا ولې ما ویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه هم پورې تړلې. مثلا د پوهنتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوری غوړولی د لیلیو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سوری غوړولی. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده، موږ دې ته تعهد کوو، تاسې باید پرتې ډېر ونه پېچئ.
مننه مجاهد صاحب، د شینکي کړوخیل یو لنډ نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده اغلی کړوخیل، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لنډ تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافق نه یم. کدی کورونا ستونزه وي، خو په ټول ولایتو کې یو شان ته وي، که اقتصادي ستونزه وي، ولې همیشه نجونې د افغانستان د دغې قیمت ورکي؟ دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض ده علني د نجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان باید په دې باندې پوه شي که تاسو یوه جل کوي باسواده کوي، یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه چې هغه د سبا د کورنۍ مور ده، او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق ورته د اجباري د زده کړې اته انتخابي نه ده. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټې وپېژني، او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ ده.
مننه اخلي
کړو، په دې باندې باید جدي فکر وکړي.
مجاهد صاحب، په لنډو کې تاسو په یو دوه درو کې دا وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه له لاسه ورکړي؟
بلې، تیر شان لاسته سوي دي، د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته چلو پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل، دا د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډېر مهم کام ده، او افغانستان دا څه ترلاسه کړي. یو دوم، جګړه سي شل کاله، دا څلوېښت کاله، دوه څلوېښت کاله روانه، په دې ملک کې هر ورځ لمونږ قرباني غوښته واخیسته، دغه مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده، ډېره ستره قرباني ده او دا ډېره ستره لاسته راوړنه ده. دریم، داسې د یو ډېر لوی فساد چې نهادي نه سوی و، اصلا فساد ته چا فساد په سترګه نه کتل، بدم نه ورته ښکارېده، په دې هېواد په ځوان نسل هم تقریبا مصاب کړی و، دغه په فساد مخه ونیول سو. بل د لوی غصب مخه ونیول سو، چې دولتي املاک، شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل، موږ اوس مغصوبه مځکه بیرته ګرځو، او ورسره ورسره یو حکومت رامنځته سو چې هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي، د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په درد لګي، چورو غلا او خارج هیوادو ته تیښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوی لاسته راوړنې دي. سره د ځینې ستونزې هم لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کېږي، حل لارې روانې دي. انشاءالله موږ به په راتلونکي کال کې ستونزې ډېره برخه حل کړې وي.
اصولي صاحب، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالاران نوګلم ټول شپ افغانستان کې هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله، د غصب مخه خدای دی وکړي چې فعلی دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لوی لاسته راوړنه وي، او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبره بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځ لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پیچلې ده، دغه یو مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیوالو ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 1.2 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوې وه هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هېره نه کړي ځکه اوس په راس د حکومت کې اسلامي عمارت دی. په همدغه تحولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل هغه څه چې زموږ سره د 2023 کال پورې تقریبا 1.2 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو.
مجاهد صاحب په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 1.2 میلیارد ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره رابط دومره ښه کې دا پیسې ترلاسه کړي؟
اول خدا باید ووایم چې اوس اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوي، بانکونه ستونزې پیدا شوې، څه بندیزونه شول او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوي خو زه فکر کوم چې د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک یې وزل، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده د هغه مصرف پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زنداني کول او شکنجو باندې مصرفې دي. ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به ان شاء الله موږ زمینه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره بحث باندې بوخت سي لوی لوی پروژه شروع سي په افغانستان کې او موږ څه هغه پروژه په راتلونکي په ځل کې موږ زمينه مساعده کړو سو او پر شروع سي د اقتصادي ستونزې تر ډیره پورې حل کړو.
مجاهد صاحب په دې لوی پروژو کې فرزند د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي، لیکن د دې مصارف نړیوال ور کوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي؟
او هغه حسم روان دي، موږ نه یو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي، ان شاء الله دته نږدې شي دا نه وادونه باندې قریب دا د اقرار کوي چې اسلامي مرد پر رسمیت ومني. او بل دا د صدیقه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستې ده. د ترکمن غاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې ده د افغانستان او د افغانستان معاوضه موس نه غواړي. در از چین د مساینک پروژه کوم غوښته د توافق ته ورسیږو وسره یو پتلې امراضي دی خاطیاهن چین ته لوګره پوری وسره وای میدانم جوړیږي وسره د برق پروژه په میانه کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیستې بیره د سیاسي مسایل پوری وتړي. در از ایران هواد یو پتلې تیری په ازبکستان پر مختاجستان ته وصل کړي د دې مصرف ایران ور کوي راجمنه کړي د سیاسي مسایل نه دي پوری تړلې. د ازبکستان یو پتلې روان د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیستې. البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسره د مغلغه عوایدونه اوس وس د پاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژه اوس موږ بحث پکو د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمينه سازي او امنیت غواړي. هغه دواړه ستا او نور هم لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي. د ترکانو سره په استخراج مسایلو کې، د معدنو په برخه کې، د تیلو د سبب په برخه کې،
لیکن بیا هم
د ترکانو سره د نور هیوادونو سره
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل به خي ضرورت دي ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت رسمیت نه پیژندل.
لته انکار نه شي کېدای
په دې برخه کې تاسو هیله من
یاست؟ لته انکار نه شي کېدای. ما ویل چې موږ تلاش روان ده.
نه تلاش روان ده. څومره هیله من چې څو میاشتې وروسته یا څو اونۍ وروسته یا څو ورځې وروسته ممکن د افغانستان حکومت رسمیت پیژندل؟
زه فکر کوم د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي مرد سره پر رسمي والنې توګه باندې همکاري ولري او یو څه بل هم شته. دا اوس هم موږ سره ټول هیوادونه چې موږ ورسره تعلق لرو، د همسایه هیوادونو د سیمې هیوادونه تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتونکو علي احمد جلالي خبرې شریکې کړم چې تازه ازادي راډیو ته کړې دي. د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت د نړیوال پر رسمیت پیژنې. بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست و. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپېژي. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هېوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې څه؟
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، ګڼ جنگ روان و خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هېوادونه د رسمیت پېژندلو نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف که دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هېوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې په مشروع توګه باندې افغانان اوسي کولای سي بیلانس کړي د سیمې ترمنځ او د هېوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول دی. سعودي عربستان کې دغه شی زموږ غواړي، سعودي عربستان کې نشته، ګڼو نورو هېوادونو کې نشته، هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده.
مجاهد صاحب، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% نجونې وې. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منل شوی او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دی، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دغه ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت منل شوی چې کله ته ګټې خوندي وي د خلکو.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چنکی کړو خیل او دریا خان، له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څخه غوښتنې لري. بهیر صاحب، تاسو څه پوښتنه ده له مجاهد صاحب؟
مشخصا زه دا غواړم د سید چوس متحد خلک د دوی پان، یعنی د خلکو پان متحد خلک په چارو کې دغه شوی ګمارل شوی دي. نو د تر څنګ زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد رامنځته شي او کار وشي.
ستاسو د تخصص پوښتنه ده. اغلی کړوخیل، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
افغان ولس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي، باید جدن هغه ستونزې باید حل شي. د افغان ولس رضایت مهمه ده، نو دې خاطر باید جدن دوی لاس په کار شي. صرف دفاعیا نه بلکې کار ته ضرورت ده، او داسې کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئنه شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب، تاسو ته پوښتنه لرم.
په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده، خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي. حتی یو بندي چې هلته بندي شوی ده، هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي شوی ده. مرکز ورته وایي چې پرای بندي ده.
وخت رالنډ. مجاهد صاحب، د دغه درو پښتنو په باره کې لسن توضیح
ورکړه. او دا پښتنې معقوله دي، دا ضرورت ته موږ د ټولنې او د دې لپاره خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه زه د دفاع لپاره یم، ولې اجرایي برخه موږ لرو. زموږ نظام اخته د ټول اجرا کې د تخصص سوال باید دا وکړو چې موږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو موینان پرېښي. مثلا مخابرات وزارت زموږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي، د ځوانوردی په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلکو دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي، معذب کریم دي، په نور برخو کې کار روان دي. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول پر حال حساب زما خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر موږ ټول کس سن ساتل دي، او دا متخصصین هم دي پاینل کې ورته عمل لري، کارم په مغولي صرف یو مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجي او لا به متوجي کې وخت راحت پر نظر کې مته. دومره موضوع ستونزې اقتصادي ستونزې د خلک ډوړي وړ ده، بل شک معقول خبره ده. د معاشات ورکونکو د معاشات د 3 میاشتو قرض ورک، یعنی هغه تیر سي پور باندې او تیر نظام لا نه ورکړي، دا ساتو دغه میاشتو هغه مقتدیه کې نورم کوشش کوو. او دراتونکو د پلان لپاره ما ویل چې دا لوی پروژې ته شروع کیږي، بیکاری په خپل ټیټیږي او ساتي ټیټیږي، خلک ډوړي پیدا کول شي، دلته راکړي ورته لار خلاصي کې. دا بندیزونه کول لري چې د اسمت موضوع مسره حل شي، اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي. ولی بیا هم یو هیواد جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په سطح باندې څوک فکر ونه کړي چې هغه اقتصاد پیدا کړي. طبیعي ده چې رشد به کوي، ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو، او جنگ ځپل هیواد بیا باید کې تبان د وخت نیسي. او بله موضوع دی اصولي صاحب خبره سي ځینو جون کې نظم نسته، یو خود امر خبر دی، ان شاء الله امر په ټولو ساحو کې منکي. بل دا چې زمونږ سي موږ ځواکونه تر اوسه هغه رسمي ارګانو ته نه دي داخل سوي، یعنی دفاع وزارت، داخله وزارت او استخبارات. ولې په دې ډېر جدي کار روان ده، سم یونیفورم جلا سي، هم قوانین سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره هغوی بیرته رعایت سي، او د ځواکونو بیرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو. او په دغو برخو کې د دفاعي درې ارګانو کې متخصصین هم سره بلل سي، نور هم باید راوبلل سي چې هغوی خپل کار ته دوام ورکړي، هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي. د امنیت لپاره ضرور دي دا توصیه، او دا غوښتنه بیخي معقوله دي، او د حل لپاره موږ لاس په کار یو ان شاء الله.
مجاهد صاحب پلانډو پروګرام په خلاصېدو دی، راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمې لري، څه هیلې لري چې حالت به تر دغه اوس ډیر بدل وي او کنه تغییر به ډیر نه کړي؟
نو ان شاء الله د 2022 کال لپاره کده زمای تیس زمای خو یو عایق ده، افغانان پیګز دلته زمای راځي، ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي. نو زه فکر کوم سلاتون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو، او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي، دا به تر هغه پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړي، دا به راتلونکي کال کې امید سیاسي حل ورته پیدا شي.
ډیره مننه مجاهد صاحب، په همدې هیله چې په راتلونکي کال کې په پسرلی کې بیا نجونې ازادي راډیو ته زنګونه وایي چې مکتبونه خلاص کړي، او لطفا له طالبانو سره خبرې وکړي او راپورونه پی ورکړي چې زموږ مکتب